خوش بجیش پی احمد چی بریم دا ازادی رادو پا ماشامنی خبری مجله که ستاسو کوربه السلام علیکم. دا افغانستان دا سولی حدسو تا دا امریکا لوی درستیز محتاطان خوشبینی سرگنده کرده دا جنرال دانفورد دا سرگنده و نوران دا پخبرونه که پا تفصیل آوریده لشه. خود در هر سمخی خبرونه لفریبا ظاهر سخه.
پاسر کې د څو مهمو خبرونو سرچکه یو لوړ پوړی امریکایي چارواکي د افغانستان د تلسکلنې جګړې د ختمېدو لپاره د مذاکراتو لاري هڅو ته په محتاطانه ډول خوشبيني شوډلې. وسلوالو په غزنی ښار کې یو قومي مشر وژل دی او ایران د هغې تیل وړونکي کښتۍ چې د جولای پر 14 یې نیولې وه له 12 تنه عملې څخه 9 تنه خوشې کړي دي. د خبرونو تفصیل یو لوړ پوړی امریکایي چارواکي د افغانستان د تلسکلنې جګړې د ختمېدو لپاره د مذاکراتو له لارې هڅو ته په محتاطانه ډول خوشبيني ښودلې ده. د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال جوزف دانفورد نن جمعه په بغداد کې رسنیو ته دا خبره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد او طالب استازو ترمنځ د مذاکراتو هڅې ته په پام کړې ده. نوموړي ویلي، موږ محتاطانه خوشبيني لرو په دې معنی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد اوس هغه څه کوي چې موږ په افغانستان کې د اوسېدو په ټوله موده کې ونه لیدل. جنفورد دا څرګندونې داسې مهال کړي چې د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو یې په کابل کې د ولسمشر اشرف غني سره د لیدو پر مهال د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې وکړې. په دې اړه تفصیل د همدې خبرونې په لړ کې هم اورېدلی سي. د کندهار چارواکي په دې ولایت کې د لسګونو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان جمال نصر بارکزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې وسلوالو طالبانو تیر ماښام په شوراباک او ریګستان ولسوالیو کې پر افغان امنیتي ځواکونو ډلې بریدونه وکړل چې له مقاومت سره مخامخ شول. شغلی بارکزی د دغو بریدونو د تلفاتو په اړه ویل،
په هغه کې یو شپېته نفره طالبان وژل شوي او د دې څخه نور زخمیان شوي دي چې په دې کې حساب ځواکونه هم بمبار وکړي چې په هغه کې اوویشت طالبان په هغه کې وژل شوي دي او د طالبانو درې دانې لنډکوزر مټران او مهمات سلاوې هم د منځه تللي دي.
شغلی بارکزی په دې بریدونو کې د افغان ځواکونو د تلفاتو په اړه څه ونه ویل، خو نوموړي په یوه بل برید کې چې وایي تېر شپه په میوند ولسوالۍ کې سوی د څلور افغان سرتیرو د وژل کېدو خبره وکړه. وسلوالو طالبانو تر اوسه دوی ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه تبصره نه ده کړې. بلخوا وسلوالو په غزنی ښار کې یو قومي مشر وژلی او یو خبریال یې ټپي کړی دی. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته وویل چې معلم عبدالرازق د وژل کېدو په اړه عبدالرازق نن غرمه وژل سوی دی.
نن غرمه شاوخوا 12 بجې د غزنی ښار برېښنا شرکت ساحه کې یو تن قومي مشر معلم عبدالرازق د بیغژ تومانچې په وسیله په شهادت رسولی دی او له نوموړو سره چې په دوکان کې یو ځای د احمدشاه احمدي په نامه د ملي ټلویزیون خبریال و، هغه هم برسلن ټپي شوی دی.
معلم عبدالرازق له غزنی ولایت څخه د ولسي جرګې لپاره د راتلونکو ټاکنو احتمالي کاندید و، تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. په قطر کې د طالبانو د دفتر د مشر ملا برادر په مشرۍ یو تکسیز پلاوی نن سهار اندونیزیا ته ولاړ. د طالبانو ویان زبیولا مجاهد نن پر خپله ټویټر پاڼه دا خبره کړې ده او زیاتوي چې دغه پلاوی به له اندونیزیایي چارواکو سره د افغانستان د سولې او راتلونکي همکارۍ په اړه خبرې وکړي. دا سفر داسې مهال کېږي چې تمه د راتلونکي میاشت په اندونیزیا کې د دغه هیواد افغانستان او پاکستان د علماو کنفرانس جوړ سي. د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزارت اعلامیې د دې کنفرانس نیټه د اګست 28 یاده کړې. دا د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا د علماو دوهمه غونډه ده. د اندونیزیا حکومت تر اوسه دغه هیواد ته د طالبانو د پلاوي د سفر په اړه څه نه دي ویلي او دا هم معلومه نه ده چې دا سفر د علماو له راتلونکي کنفرانس سره ارتباط لري که څنګه. زموږ غلا زده راډیو اوري. ایران د هغې تیل وړونکې کښتۍ چې د جولای پر 14 یې نیولې وه له 12 تنه عملې څخه 9 تنه خوشې کړي دي. دا خبره هندي چارواکو نن وکړه. تهران دغه کښتۍ چې ام ټي ریاه نومیږي او د پاناما بیرغ ورباندې و، د تیلو د قاچاق په تور نیولې وه. تېره اونۍ هم په هرمز تنګي کې د بریتانیا د تیل وړونکې کښتۍ د نیول کېدو له کبله په دې وروستیو کې له ایران سره د بریتانیا او امریکا ترمنځ ترنګلتیا ډېره سوې ده. د هندي چارواکو په خبره لا هم یو وشت هندي وګړي د ایران په توقيف کې دي چې په غوي کې درې تنه د امټيريا کشتي او اتلس تنه د بريتانيا د تلورونکو کشتي عمل ده. هند د جولای پر 15 اعلان وکړ چې په ایران کې د هند ډیپلوماټانو ته اجازه ورکړل شوې چې د بريتانيا د ستینا امپيرو په نوم نیول شوی کشتي له عمل سره وګوري. په عین حال کې د ایران دولتي رسنیو نن ویلي چې د ایران او بريتانيا ترمنځ شخړو کې به عمان منځګړیتوب کوي. ایرنا خبري ایجنس راپور ورکړي چې د ایران او عمان د بهرنیو چارو وزیران محمد جواد ظریف او یوسف بن علوی بن عبدالله د جولای پر 18 یعنی سبا په تهران کې سره وګوري. او د ترکیه ولسمشر د راتلونکي کال په اپریل کې د روسیې د استلور سور دولت غندوی د فای سیستم د پیلېدو پلان بیا تکرار کړ. رجب طیب اردوغان نن په انقره کې د خپل عدالت او پرمختیا ګوند په غونډه کې ویل په راتلونکي پسرلی کې که خدای غوښتي وو د 2020 په اپریل کې به موږ وتوانی جوړ لدی سیستم کار خپل پیل کړو. د امریکا او ناتو پوځي چارواکو له اوږدې مودې راهیسې له روسیې څخه د استلور سور دولت غندوی دفاعي سیستم لا اخیستلو سره مخالفت شو. د لایوي د سیستم په لویدیځ کې د ترکیه د متحدینو له پوځي سیستمونو سره نه جوړیږي او شاید د نوي F-15 دوله جیت الوتکو فعالیت له خطر سره مخامخ کړي. د امریکا متحده ایالات وایي په دې سیستم سره به روسیه وتوانی جوړ د F-15 دوله جیت الوتکو حساس تخنیکی معلومات ترلاسه کړای شي. د خبرونو پای
دا سجی رډو ما شمنی خبری ما چلا اوري. د امریکا لوی درستیز د افغانستان د سولې خبرو ته محتاطانه خوشبيني ښکاره کړې ده. د جنرال دان فورد د دې څرګندونو جزئیات وړاندې په خبرونه کې. بلورته د افغانستان د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار نن د سولې خبرو ته هیلمن نه ښکارېده.
د دې نظام او اوسنۍ واکمنو پښتون کې د جګړه پات رسیدای شي او نه ډاډمن سول تانېدای شي.
په دې خبري مجله کې مو د ملي او محلي پولیسو د هغو 113 کسانو له حاله خبره وکړه چې له بدخشان له جګړې پښه شوي او پارون ته مخه کړې. د ملګرو ملتو په یو مرکز کې په کابل کې 200 سپید ماینونو د پلټنې لپاره روزل کیږي. د مرکز ته مو هم ورولو. د امریکا د متحده ایالاتونو لوی درستیز نن وویل چې دای د افغانستان د اتلس کلنې جګړې پای ته رسیدو ته محتاطانه خوشبین دی. جنرال جوزف دان فورد دا خبره نن په بغداد کې وکړه. دی پرون اوړ مورس په کابل کې وو او د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره د سولې دروان بهیر په اړه خبرې کړې وې. اسمت ساروان راپورټ لري.
د امریکا لوی درستیز جنرال جوزف دان فورد چې بغداد ته تللی له یو شمېر خبریالانو سره په خبرو کې وویل هغه هلې ځلې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد پیل کړي په تیرو 13 کلونو کې واشنگټن نه دی لیدلی. د ښاغلي دانفورد په وینا دغه هڅو امریکایي چارواکي د خبرو لاري د افغانستان د جګړې پای ته رسولو ته په محتاط ډول خوشبينه کړي دي. دانفورد دا څرګندونه یو ورس وروسته لدی وکړي چې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د تروریزم پر ضد مبارزې او د افغانستان د سولې او ثبات په اړه خبري وکړي. ارګ د افغانستان د ولسمشر او د امریکا د لوی درستیز دانفورد د کتنې په اړه ویلي چې ولسمشر دې ته په اشاره چې افغانستان هر ورځ له نړیوال تروریزم سره د مبارزې په لومړی کرښه کې قرباني ورکوي وویل تروریزم مشترک ګواښ دی او باید له دې شومې پدیدې سره مبارزه دوام وکړي. جنرال دانفورد په بغداد کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد او طالب استازو ترمنځ د دوه خبرو ته په اشاره وویل هغه څه ته په کتو چې اوس زلمی خلیل زاد کوي او تر دې وړاندې په ټول تیر وخت کې داسې څه نو لیدل شوی محتاطه خوشبيني شي. له بلې خوا د افغانستان او امریکا حکومتونو ویلي چې افغان ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د چهارشنبه په ورځ په ټلیفوني خبرو کې پر دې موافقه وکړه چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې هڅې باید چټک شي. شغلی غنی په روانه اونۍ کې د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د هغې وینا په اړه له واشنگټن د وضاحت غوښتنه وکړه چې وی ویل امریکا د افغانستان جګړه ګټلی شي خو نه غواړي 10 میلیونه انسانان ووژني. د کابل او واشنگټن په ګډ بیان کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور شو یادونه شوې چې پامپیو ولسمشر غنی ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د ولسمشر ترامپ ستراتیژي کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمولو په ګډون کوم بدلون نه دی راغلی.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت څنګه غړي استاسي وایي چې د افغان جګړې د پای ته رسیدو لپاره د خبرو وخت را رسیدلی. زلمی خلیلزاد دا خبره نن په ټویټر کې کړې ده او د ولسمشر اشرف غنی او د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر مای پومپیو ټلیفوني مکالمې ته په اشاره لیکي چې دوی دواړو موافقه وکړه چې اوس هغه وخت را رسیدلی دی چې هڅې ګړندې شي تر څو خبرې وشي او د افغانستان جګړه پای ته ورسیږي. د افغانستان حکومت وړاندیز کړی دی چې له طالبانو سره د سولې خبرو ته چمتو دی، خو تر دې دمه طالبانو د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې رد کړې دي. بل لور ته د افغانستان اسلامي حزب چې مشي ګلبدین حکمتیار کوي د سولې پر راوستلو کې افغان حکومت ناتوانه ګڼي. ګلبدین حکمتیار نن په کابل کې د خپل ګوند د غړیو په یوناسته کې وویل د سولې د پروسې لپاره باید کورنۍ اجماع رامنځته شي. په ورته وخت کې د افغان حکومت د رسنیو مرکز وایي د سولې په پروسه کې د ټولو افغانانو ژغ اورېدل کیږي. له کابله د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند راپور لري.
د افغانستان اسلامي حزب وایي هغه سوله چې د افغانستان د خلکو اراده، قرباني، ملي ارزښتونه او استقلال پکې له پامه وغورځول شي د افغانستان خلکو په تیره د افغانستان اسلامي حزب ته د منلو نه ده. د دغه حزب مشر ګلبدین حکمتیار د جمعې په ورځ په کابل کې د یاد حزب د ګڼو غړو په یوې ناسته کې وویل د افغانستان اوسنی حکومت د دې توان نه لري چې د سولې پروسه په داسې یو مسیر روانه کړي چې د افغانستان د خلکو، سیاسیونو او موثرو افرادو اراده پکې وي.
د دې نظام او اوسنی واکمنو په شتون کې د جګړه پاتې رسېدی شي او نه ډاډمنه سوله تامینېدلی شي. خو نړۍ نیابتي جګړه د رقیبو نړیوالو استخباراتو
ملی مسئله ده او هیڅوک د انحصار حق نه لري. ښاغلی حکمتیار دا هم وویل د سولې په مذاکراتو کې باید د طالبانو معقول غوښتنې ومنل شي. د ټینګار وکړ چې د سولې د لارې خنډونه باید هوار شي او که داسې ونه شي او حزب اسلامي مجبور شي په یوازې ځان به له طالبانو سره د سولې لاره غوره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په وروستیو څو میاشتو کې د طالبانو له پلاوي سره د سولې د مذاکراتو و پړاوونه ترسره کړي او د هر دور خبرو وروسته یې ډاډ ورکړی چې د افغانستان د سولې مذاکرات په ښه توګه پر مخ روان دي. په ورته وخت کې افغان حکومت وایي د سولې په روانه پروسه کې د ټولو افغانانو غوښتنې په پام کې نیول کیږي. د افغان حکومت د رسنیو د مرکز رئیس فیروز بشری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان حکومت د سولې لپاره یو ډېر جامع او منظم پلان لري. دا پلان د سولې د نقشې په نامه یادیږي. په دې پلان کې موږ مطمئن یو د ټولو افغانانو ژغ اورېدل کیږي او د ټولو افغانانو نمایندګي کوي او د هغوی د منافعو تامین په دې کې کیږي.
سربیره پر دې حکومت دا هم ویلي چې د سولې د پروسې لپاره د یو معتبر پلاوي په جوړولو کار روان دی. همداشان د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د افغانستان د سولې په موضوع کې ښکیل هیوادونو هم بیا بیا ویلي چې د افغانستان د سولې مذاکرات باید د افغانانو په ملکیت کې وي.
د لشکرګا
شهر او جنونور ورته په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګ کوټ کې خپل
د ننګرهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
تمه ده چې د یکشنبې په ورځ د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو د 13 کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي کمپاین پیل شي. دا کمپاینونه به شپې ته ورځې دوام وکړي. سبا تشنا اسمان لاندې پروګرام کې پر دې موضوع بحث لرو. دا پروګرام د کابل په وخت د ماسپښین په 2 بجو پیلېږي او تر 5 بجو پورې دوام کوي. د یو ساعت موضوع یې د انتخاباتي کمپاینونو مسالې ته ځانګړې شوې ده. د خبرونې په ترڅ کې به تاسو د ټلیفون شمیرې اعلان کړو. البته تاسو که دغه اوس هم قلم یا کاغذ لري او یا په موبایل کې ټلیفون شمیره یاداشتولې شي. زه په شمیره تاسو ته وایم د ازادي راډیو په ټولو ژوندو خبرونه کې لدی ټلیفون نو تاسو استفاده کولای شي. کورنۍ شمیره مو د 0999 203 1540، بل شمیره د 0800 822 1555، او نړیواله شمیره مو ده 00420022 1401. تر شنه اسمان لاندې پروګرام په یاد لري سبا له 2 تر 5 بجو پورې، او د دې پروګرام یو ساعت د انتخاباتي کمپاینونو مسلې ته ځانګړی شوی دی، او په دوهم ساعت کې پر ملکي تاسیساتو د طالبانو او نورو دولت مخالفه وسلوالو د بریدونو موضوع ته اختصاص شوی دی. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې په روسيو کې ازادي راډیو ته تاسو یو شمېر رسیدلې سم سنل بلو تاسو کول شئ چې ازادي راډیو ته SMS راوستوي. خو اوس په نورستان ته مخ کړو. د نورستان مرکز پارون ته لجګړې پښښوي د ملي او محلي پولیسو یو سلولاستن رسیدلې دي. دوی د بدخشان له کران او منجان ولسوالي څخه له طالبانو سره تر جګړې ورسته نورستان ته مخ کړی ده. د پولیسوای مرسته ورسره ونشوي کنه جګړه به مخته وړي. تفصیل د ازادي راډیو ته خبريال روح الله انوري پراپور کې.
د نورستان امنیت قومندان جنرال صابر اریان د جمعې پورز ازادي راډیو ته ویل د یادو سرتیرو مخې ته د نورستان او بدخشان ترمنځ سرحد ته د خوراک او څښاک سره یوځای د ریزرف قطه لګلې و چې 13 ورځ ورسره یوځای شوی او پارون ته را رسول دي. تر اوسه د کران او منجان څخه یو سلولستنه افغاني امنیتي سرتیری راغلی دي چې اوس مهال د نورستان مرکز پارون کې دي. موګ مخیتا د ریزرف قطه د خوراکي موادو سره ولېګله. دغه کسانو 22 ساعته په پخو مزل کړي وو، خوراک او څښاک ورسره اخلاص شوی وو. هغه ویل د بدخشان ناراغلو سرتیر ورته قصه کړي چې په کران او منجان کې د معدن ساتونکو یو قومندان قاری کبیر طالبانو سره لار پیدا کړي وو، او هغه یې امنیتی ساحه ته داخل کړي وو او افغان امنیتی ځواکونو سره جګړه پیل کړي وو. چیا دی جګړې نه ورځې دوام کړي. دوی څو ځله کابل او د بدخشان ولایت ته ټلیفون وکړي چې مرسته ورته ولېږي، خو د نه ورځو جګړې ورسته به هم مرسته ورته راونه رسیده، نو دوی مجبور شول چې نورستان ته راشي. قومندان وای د بدخشان نه راغلي کسان غواړي چې بیرته خپل سیمې ته لاړ شي او هلته د وسلوالو طالبانو خلاف په پیل شو عملیاتو کې برخه واخلي.
اوس
مهال مو سره دي، خو د دې هیله مند چې بیرته کران او منجان ته لاړ شي او هلته چې کوم امنیتي ځواکونه د تصفیوي عملیاتو د پاره تللي دي هغوی سره یوځای شي. موږ زیاته هڅه وکړه چې د یادو کسان سره خبرې وکړو، خو پرې بریالي نشو. د یادونې وړ ده چې د تیرې دوشنبې په ورځ وسلوالو طالبانو د بدخشان ولایت د کران منجان ولسوالۍ ونیوله او زیاتو سرتیرو د مهماتو د نشتوالي او د جګړې د شدت له امله سیمه پریښوده او نورو امنو سیمو ته یې ځانونه ورسول. چې د هغې جملې څخه یو سلولستنه د نورستان مرکز پارون ته هم راغلی دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه 1290 په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په azadiradio.com کې نیولې شي. په بغلان کې یو شمېر هغه کورنۍ چې له پاکستان څخه نشي ویلي شکایت لري چې د کورونو د نمبرو د ورکړې ژمنه ورسره شوې و، خو ځکه نه دی ورکړل شوی. په بغلان کې د azadiradio خبريال بشیر احمد غزالي په دې راپور کې موضوع له چارواکو سره شریکه کړې.
د پاکستان هیواد نه راکړ شوی مهاجر 1400 کورنۍ دي چې د بغلان ولایت په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې استوګنه لري. دوی وایي 1400 کال کېږي چې هیواد تر سنه شوی، خو تر اوسه د هیڅ چا لخوا ورته پاملرنه نه ده شوی.
زه موري سراج دن میګم نو سره وادي سي دي، حتی چې موږ د راتک نه بعد موږ وزارت مهاجرین ته تللی، هلته موږ ته فوق العاده امر راکړی دی چې تاسو ورسئ په بغلان ولایت کې. تاسو ته کور باندې یو نمبر په کور باندې تاسو درکې، موږ وزیر امر لا پلاس کې لرو، بیا هم موږ خپل د حق برخوردار نه یو. زموږ غوښتنه چې دوی څه ویلي دي هغه باید وفا وکړي.
د دوی پر وینا ډېرې هغه کورنۍ چې د هیواد نه بهر په مهاجرت کې ښه ژوند درلود خو اوس په خپل هیواد کې د ژوند له بد حالت سره مخ دی او خپل هیواد ته لاراتکه پښیمانه دي.
نوم یې محمد عزیز هیلمند ده، د بغلان ولایت اوسیدونکی یم. د ځمکې وعدې کړې وې چې وروره یو نومره ځمکې درکوو، څوک چې کورونه نه لري هیڅ نوه عمل تر اوسه هغوی په خپله وعدو باندې نه ده کړی. مهاجر ډېر زیات په مشکلاتو باندې اخته دي، وروره نه ځمکه لري نه سرپنا لري او نو سره حکومت کوم مرسته او همکاري کوي. دلته اکثره خلک اوس بیرته مجبور شو چې لاړه پاکستان ته، اوس دې بیرته پاکستان ته ځي، ډېر په مشکلو شرایطو کې هغه هلته زندگی کوي.
په بغلان ولایت کې د کډوال ریاست مشر شریف الله شفاق هم مني چې د هیواد ته د راستنه شوي مهاجرو لپاره لازمه توجه نه ده شوې دي.
هر شون به جای است. ما تو شهرک داریم، یک شهرک خوجلوان، شهرک دیگه در بغلان مرکزی هست. متاسفانه یا بدبختانه شهرک های ما توسط غاصبین غصب شده. از 14 سال به این طرف هیچ توزیعی در بغلان صورت نگرفته و ما تلاش داریم که این همین معضله را پاک بسازیم، زمین از نزد غاصبین بگیریم و به اختیار مهاجرین قرار بدیم.
ویل کېږي چې په وروستیو څو کلونو کې د اټکل له مخې کابو 3000 مهاجرې کورنۍ د ایران او پاکستان نه بغلان ته راستنې شوې او دغه را سلګونه نورې کورنۍ د هیواد دننه جنګونه له امله بې ځایه شوې دي. بشیر احمد غزالی، ازادي رادیو، بغلان.
ستاسو له پیغامونو
دغه څه خبره کوم چې موږ ما طالبان د داوی نه د شپې په افغانستان په خلکو باندې لوی نشو دی ولې ما ارمان نه پخېږي صدر زموږ د نور باندې پټاو وي په وژنه سي څه په کوي تر اباده په پرېدا د چا په تاریخ او د چا په امر کې دا په کم قانون په کم شتاب لري څه کوي انسان په خپل بولې زړه نشو دی ولې دا جوړ نه کوي. سلام
کریم الله احمد لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ نه مې اړیکه نیولې ده. روب جان دغه د 2-3 میاشتې کېږي چې لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ چې د ننګرهار ولایت د سارک ولسوالۍ سره تړلې لاره ده، د غوږیزي په نامه تیارې په غټ غټ بمونه پیاچي او دغه لاره چې ده د عوامو لاره ده، د جلال آباد نه په طرف نه سامانونه د ازرې ولسوالۍ ته راوړي. څو وارې دغه لاره ویستې ده، خو د دولت نه خواهش لرو چې دغه لاره باندې د بمونه نه اچوي. وسلام
نبی الله زبلی د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کې اوسېدونکی یم. زه له زابل نه د غزنی په لورې په میاشت کې ځم راځم، له ډېرو ملګرو سره همدلته په یو کار مصرف یم. خو کله چې زابل نه حرکت راسوم د لارې په اوږدو کې چې له زابل تر شاجوی نه دا لارې ډېره کندو کفر دی، هر وخت چې کله مرځو په دې لار په اوږدو کې ګڼ موټر چپه شوي او ډېر زیات افغانان نو ژوند پکې تباه شوی وي. نو لطفا مهرباني دی چې د افغانستان حکومت د دې سړک غم وخوري تر څو د دغو هېوادوالو ژوند له خطر نه بچ کړل شي. مننه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دا ازادي راډیو د دې خبري مجلې په ورستیو کې، یعنی تر شپږنی مبجو مخکې، ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې سمې سونه لولو. خو اوس یو نړیواله مسله راخلو. د یو خبر لمخې ایران توغندی آزمویلی دی. ایران په دې حساس وخت کې څه ډول توغندی آزمایش کړی دی؟ له عصمت ساروانه به د دې مسلې جزئیات واخلو چې دا موضوع یې څارلې ده.
دا خبره یو امریکایي چارواکي فاکس نیوز تلویزیون ته کړې ده. د تلویزیون د دغه امریکایي چارواکي نوم نه دی څرګند کړی، خو د هغه له قوله ویلي چې ایران شهاب درې لنډ واټنه بالستیک توغندی آزمویلی دی.
بله، د ایران له لورې د دې توغندی آزمایشت په اوسني وخت کې څه اغیز لرلی شي؟
په اوسنی وخت کې د ایران او لویدیځ ترمنځ کړکیچ په اوج کې دی. تاسو ته معلومه ده چې د خلیج په سیمه کې پر تیر لوړونکو بیړیو پر لپسې حملو چې لویدیځوالو او د سیمې عربي هیوادونو یې د تور ګوټه ایران ته ونیوله، دا سیمه ډېره کړکیچنه کړې ده. ورپسې په جبل الطارق کې د ایران یوه بیړۍ برټانیایي ځواکونو ودروله او غالبا ایران په متقابل اقدام کې یوه برټانیایي بیړۍ نیولې ده. اصلا خو کړکیچ د ایران د اټومي پروګرام پر سر راولاړ شوی دی. دی. نو په داسې یو حالت کې د ایران له لوري د نوي توغندي ازمیشت د زور شدلو معنی لرلی شي، او کېدای شي چې هغه هیوادونه چې د ایران په پوځي هلو ځلو مشکوک دي نور هم وپارېږي او موجود کړکېچ نور هم زیات شي.
بله، تاسو ویل چې دا خبر یوازې فاکس نیوز امریکایي ورکړی دی او د یو امریکایي چارواکي په وینا دا خبر خپور کړی دی. نورو رسنیو هم دا خبر تایید کړی دی، د باور وړ خبر دی؟
البته فاکس نیوز یوازې د یو امریکایي چارواکي په قول نه دی ویلي. د تلویزیون تیره شپه ناوخته د یو بل امریکایي چارواکي په قول وویل دوی ټول خبر دي چې ایران توغندی ازمویلی دی. یعنی دا خبر یوازې د یو تن له لوري نه دی تایید شوی، او د دوهم چارواکي له خبرو داسې ښکاري چې د امریکا حکومت له موضوع سم خبر دی. لومړني امریکایي چارواکي وړمه ورځ ویلي وو چې ایران د خپل هیواد له جنوبه د شمال خواته توغندی وویشت او کابو زر کیلومتره شمال پلو تهران ته نږدې پر یوه ځای ولګید.
څه فکر کوئ چې ایران په داسې شرایطو کې چې تاسو هم اشاره ورته وکړه ترینګلی او حساس شرایط دي، ولې دا کار کړی؟
امریکایي چارواکي چې دا خبره فاکس نیوز ته کړې ویلي چې ایران غواړي د خپلو توغندو دقت او د هغو واټن وازموي او په دواړو برخو کې شوالی او بهبود راوړي، خو ده دا هم ویلي چې په دې اړه څه نه وایي چې آیا د ایران دا کار پر ایران د بندیزونو سرغړونه ده او که نه ده.
او تر دې پخوا په بندیزونو کې د ایران د توغندیو د ازموینې مسله یاده شوې؟
هو، پخوا امریکا او متحدانو په تاکید ویلي چې د شهاب درې توغندو ازمیشت د بندیزونو سرغړونه ګڼل کیږي، خو د ایران متحده هیواد یعنی روسیې بیا له دې نظر سره اختلاف څرګند کړی دی او وایي چې د توغندو ازمیشت له بندیزونو سره هیڅ ارتباط نه لري.
مننه سروانس.
ازادي راډیو د خپل تلیفون لارې واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
په کابل کې د ماین موندلو او خونسا کولو د روزنیز مرکز سپی د مرګ او ژوند لوبي ته تیاری شي. دلته نږدې 200 سپی روزل کیږي تر څو ماینونه وپلټي او ماینونه بیا د زده کړې او ماینونه بیا خونسا کړي. د فرانس پریس اژانس په استناد فرشته جلال زی راپور لري. راپور د سپیو د روزنې د مرکز په ژغونو شروع کیږي.
د ملګرو ملتونو د سازمان په دې مرکز کې 200 سپی روزل کیږي. د دې مرکز یو روزونکی محمد شعیب حکیمی وایي چې د دغه مرکز روزل شوی سپی د چاودیدونکو موادو د منډل لپاره ډیر شفافیت کولای شي.
که سگ نباشه ما بسیار وظیفه مون بسیار خستکند دچار میشیم. ما سری سگای خود اعتبار داریم که اینا باشه که بایقه نوازش میتیم، ما بالای کار اینا اعتبار داریم.
په دې مرکز کې سپی داسې روزل کیږي چې د انسانانو په ژغورونکو بدل شي. دلته روزل سوي سپی په پوځي پوستو کې او په دولتي مرکزونو کې په تلاشۍ کې ونډه اخلي. په کابل کې یو بل روزونکی عتیق الله وایي چې سپی خپل مسؤلیت ډیر ښه په دقت او سرعت ترسره کوي. خو د سپو روزونکي وایي چې یوازې تعلیم د سپو لپاره کافي نه دی. دوی وایي چې د سپو سره باید د ملګرو په څیر رویه وکړي.
یا امره یک رفیق، یا امره یک طفل کمی باشی به با یک قسم باید امرای سگ باشی. بسیار محبت امرای سگ داشته باشی که تا سگ امرایت محبت کنه و امرایت آشنا باشه و هر چیزی که بخوایی او سگ برات اجرا میکنه.
په دې تعلیمی مرکز کې چې په کابل کې دی بلجیمی او جرمن شفرد سپی روزل کیږي او د دوی روزنه دوه کاله وخت نیسي. د دو روزل شوو سپو ساتنه هم ارزان کار نه دی. د ام ڈی سی پونوم د سپو د روزنې مرکز د امریکا متحده ایالاتو په 1999 میلادي کال کې په خاص ډول د افغانستان لپاره جوړ کړی و. دا پروګرام وروسته غیر سیاسي او ملګرو ملتونو ته وسپارل شو. هغه مهال به د مرکز ته د روزنې لپاره سپی له هالینډ استول کېدل، خو له 1994 میلادي کال راهیسې د افغانستان کورني سپی روزل کیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
فضل کریم درویش ته پکتیا له ځاځي اړوبلی کې همدا شیبه زموش د سفر پر کلی تیز باران ووري. عبدالواحد مدقق له لوګر علی کې د درویش کلی د لارې د کانکریټ کار به په څو ورځو کې شروع شي. موږ ورته خوشاله یو. رحمانی لزابل بیا په راستول سمس کې لیکلي دي حکومت باید د شاجوی امنیت ته توجه وکړي کنه دا ولسوالی له سقوط سره د پوینا مخامخه ده. شاهد وزیر د پکتیکا له برمل ولسوالی لیکي ک پاکستان لس کاله مخکې د سولې هڅې کړې وای نو په زرګونو افغانان به اوس نو شهیدان شوي او پاکستان اوس د ګوادر د بندر لپاره دا هڅې کوي. انګار خروټی لیکي د محلي او ملي پولیسو په شاتک خوښي نه کړم باید دا سکرینې تکرار نشي. البته دی له بدخشانه د نورستان په لور د پولیسو د شاتک مسلې ته اشاره کوي او همدې مسلې ته سعادت له زابل اشاره کوي. دی وای د بدخشان له پولو پوشا شوي پولیس باید نوې پوشا شوي او حکومت ورسره ناځواني کړې ده. البته د نورستان چارواکو بیا مرسته ورسره کړې ده. دا ساجی رادیو دا خبری مجله همدلته سرته ورسیده. په بلی خبری مجله کې سید سمی عباس له تاسو سره دی. عباس صاحب خیر راغلی.
تشکر احمد سیبر، خسته نباشین. سلام.